کتونکو او ریډونکو په خیر راغلی. زه محمد کرام يم او د وایس اف امریکا د لویا خبر پښتونخوا د خبرونه ده. نن د نهه یاسې شنبه ورځ 2025 کال د مارچ د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسوتن نهه، افغانستان کې اتنیمی او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 18 بجې شوې دي. اول تاسو وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان بلوچستان صوبې نه خیبر پښتونخوا ته تلونکي مسافر ریل ګاډي باندې وسلوال بریج شوی چې پکې بلوس وسلوالو د ریل ګاډي نه د لسکونو کسانو د يرغمل کولو دعوه کړې ده. یوې نړیوالې څېړنیزې ډلې سیویکس مانیټر په خپل تازه ریپورت کې ویلي، پاکستان د هغه ملکونو په فهرست کې شامل شوی دی چې پکې د خلکو آزادۍ په تیزۍ سره کمیږي. او د روس چارواکي وایي د ماسکو په سیمه کې د یوکرین ډرون حملو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. خو د یوکرین درې کلنې جګړې ختمولو لپاره د سعودي عرب سرخار ریاض کې امریکایي چارواکي د یوکرین د وفد سره لیدل کتل کوي. نن بعد د مهمو رپورټونو ترڅنګ د خبرونې په دویمه برخه کې پاکستان کې زیاتې شبې ترهګرۍ، د دې په ضد حکومتي بیانیه او تګلاره، او د مذهبي ګوندونو مشرانو په بدلیدونکي دریځ باندې د ملمنو سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. دا د وایس اف امریکا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان بلوچستان صوبې نه خیبر پښتونخوا ته تلونکي مسافر ریل ګاډي باندې وسلواله حمله شوې ده، او بلوس وسلوالو د ریل ګاډي نه د لسکونو کسانو يرغمل کولو دا وکړې ده. د چارواکو په وینا په ریل ګاډي د بولان په غرایزه سیمه ډاډر کې وسلوال پېټ شوې ده. موږ سره د کوټه نه د خبريال حفیظ شیرانی نه خپلغه په اسکایپ راغله ده. شیرانی صاحب تاسو سلمو شوې په خیر علي. شیرانی صاحب تاسو په خیر راغله. وعلیکم السلام. شیرانی صاحب تازه حال د دغه پیښې دا وخت څه دی؟
بلې، تازه معلومات دا دي چې نن سهار له دغه ریلوی سټیشن چیرې چې موږ ناست یو، له دې ځای څخه د جعفر اکسپرس په نامه باندې یو اورګاډی روان شوی و چې شاوخوا 426 مسافر پکې سپاره وو. دا د دې ځای څخه د پنجاب له لارې څخه به بیا پښتونخوا صوبې پلازمینې پېښور ته دغه ریلګاډی شاوخوا 1.5 ساعته پاس رسېدی، چې پر دغه ریلګاډي باندې د چارواکو په وینا د ضلع کچي د ډاډر په سیمه کې یو ډلیز وسوال برید شوی دی. دغه برید شاوخوا د ورځې له 12 بجو پس شوی دی، چې د چارواکو په وینا او هم د بریدګري ډلې لخوا څخه دا دعوی کېږي چې دا برید لا هم دوام لري. په دغه برید کې تر اوسه پورې د یوه د ریلوی ګاډي د چلوونکي یا د ډرایور د وژنې او د ترو څلورو کسانو د ټپي کېدو خبرونه را روان دي. د دغه برید ذمہواري او دغه ریل ګاډي او پر ریل ګاډي کې سپاره مسافر د يرغمل کولو داوا ناقانونه ګرځول سوي بیلتون خوشي ډلې بي ان اي یا بلوس لیبریشن منلې. دغه تنظیم په ټولنیزو رسنیو داوا کړی ده چې د دوی د ځانمرګو بریدګرو چې کومه ځانګړې ډله ده د مسجد بریدګیټ په نامه دغه عملیات کړی دی، وای چې الله هم هلته موجود دي. د ډیوا کتونکو ته کوول سي چې دا کچي ضلع کوټي ضلع کوټي شار څخه چې شاوخوا پر 15 کیلومتره لري پرته بلوچي سیمه ده، بلوچي ضلع ده چې په دې کې زیاتره برابي ویونکي دي. خدا غرنځه سیمه ده چې کله دا چارواکو په وینا د غریل ګاډي لا یادې سیمې تیرې دی، نو د وسلوالو لخوا څخه د اتم نمبر چې کوم د ریل ګاډي ټنل دی، په دې ټنل کې دننه د غره په منځ کې دغه ګاډي درول شوی دی. اول دغه پټلۍ په چاودیدونکو ټوکو انوزول شوی، بیا پر ګاډي په وسله برید شوی دی، دغه چلوونکی ټپي کړی په اول وار، بیا هغه پس دغه د مرګ خبرونه راغلي. له هغه بعد دغه بریدګر چې کوم تنظیم دی دا دعوه کوي چې تر یو سلو 2 اتیا پوری دوی کستان یرغمال کړی دی، خو دوی داوام کوي چې په دې کې تر سل زیاته د پاکستان د بیلابیلو امنیتو د عسکري ادارو خلک چې دی هغه دوی یرغمال کړی، او دا هم وایي چې ځینې خلک یې خلاص کړی دي.
اوس راته ده وایي
خلک چې دی
شیرانی صاحب همدغه
خلاصې خلک
شیرانی صاحب همدغه پوښتنې راتلو چې دی کې څومره امنیتي ځواکونه دي، خو د حکومت ریسپانس او ځواب تر اوسه پورې څه دی؟ څوک د دې خلاصولو لورغلي دي؟ کوم عملیات کیږي؟ تر اوسه پورې حکومتي ځواب څه راغلی؟
بلې، عملیات روان دي. اله ځایي سرچینې هم د دې خبرې تصدیق کوي چې کوم دلته د ریلوي د دوی د معلوماتو چې کوم ځای جوړ کړی دی، د هغوی د چارواکو په وینا چې په یاد سیمه کې دوه لورو ته د ډزو ژغونه راځي، لبلې خوا حکومت دا دعوه کوي چې دوی په یاد سیمه کې عملیات پیل کړي دي، او د یرغمل شوو کسانو د راخوشي کولو چې کوم عملیات دي هغه لا هم دوام لري. د اویا کسان شاوخوا له شپېتو څخه تر اویا کسانو پورې په ریل کې سواره کسان چې کوم چې په هغه کې زنان او ماشومان شامل دي، هغه د سی بی چې دغه برید وسیمې ته نږدې ریلوی سټیشن دی، دې ته په خوندي حالت کې دا وخت را رسیدلی دي. او ځینې ځایي سرچینې د دې خبره تصدیق کوي چې دا خلک په خپل دغه ریلوی سټیشن ته ځانونه را رسولي دي او په پښو راغلي دي. او د یاد تنظیم چې بلوڅ بلتو پالنه قانون راځول سم ویډاله د بیلی، هغه هم دا خبره کړی و، دا دعوی کړی و چې دوی ځینې خلک په هغه کې زنان او ماشومان چې دي هغه یې خوشی کړی دي. خو تر اوسه پورې د دې خبرې موږ کوم تردید یا تصدیق نشو کولای چې دا خلک که خوشی شوي دي، دا کوم چې پنیر ریلوی سټیشن ته راغلي دي، د حکومت د عملیاتو په ترڅ کې را خوشی کړل شوي دي، که د بلوڅو او
پستوالو نه خو خلاصوي. سمه ده، ډیر مننه کو حفیظ شیرانی صاحب زمنګ سره په پروګرام کې دراتلو او خپل خیال ساتي. ډیر مننه
تاسو د کتونکو مننه.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا په شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهطرفه خبرونه بحثونه او سیرنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویلی ساتا لډی وسره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د بینلیوالي سلنیزي ادارې سیویکس مانیټر په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان د هغه ملکونو په فهرست یا نوملړ کې شامل شبیره چې پکې د خلکو ازادۍ په تیزی سره کمیږي. سیویکس مانیټر د 2015 کال لپاره د بشري حقوقو په حق لا خپل رپورت کې ویلي پاکستان کې مدني ازادۍ کمیږي، د فعالینو په ضد په غیر منصفانه توګه باندې مقدمه چلول کیږي او خبري اعلان د سختو قوانینو سره مخ دي. نور تفصيل د اسلام آباد نه دغه خبري اعلان رابیا پیر په دې رپورت کې راکبي.
د سیویکس مانیټر رپورت کې ویل سیوی پاکستان سش کال د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، سربیا او ایتلی سره د څار په لیست کې شامل سوی دی چې پکې د خلکو ازادي په چټکۍ سره کمیږي. رپورت لمخې د پاکستان نوم د بشري فعالینو پر ضد فرستنی مقدمه چلولو، مخالفینو او اقلیتونو د مظاهرو مخه ګرځولو او د ډیجیټل ځای محدودیتونو له امله په دغه څار لیست کې شامل سوی.
هغه ټولو خلکو لپاره چې هغوی د حکومت سره یا د حکومت ځینې شاخونه چې هغوی سره اتفاق نه لري ډېر انتقاد کوي هغوی باندې، که هر یو کسې که هغه جرنلسټ دی کاغه عام خلک دی که وکیل دی سونه مقدمه چې د لاسو دولسو نشته کې جوړ شوی ګمان نه کوم چې مارشلانه پس په کوم حکومت کې جوړ شوی.
ریپورت وايي حکومت د بلوچ یک جهتی کمیټي مشر ډاکټر مہرنگ بلوچ او د بشري حقوقو فعال او وکیل ایمان زینب مزاری پر ضد تورونه لګولی. په 2024 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز لپاره د تراګری ضد قانون هم کارول سوی و. ریپورت زیاتوی پاکستان د بیان د ازادي قوانین هم سخت کړي. خبریالان هم د پیکا قانون لاندې په نقشه سوي. تیر کال په اکتوبر او نومبر کې سیاسي مخالفینو لخوا د لاریونونو په محل په سلګونو کسان د مبهم قوانینو له مخې نیول سوي چې د سیو کس مانیټر له مخې د پاکستان له اړخه سوو د بشري حقوقو نړیوال ژمنو سره سمون نه خوري.
انساني حقوق اس کو زموں کا ملک کے ماخیال کے بالکل خلاص شوی دی اور دیلا پارا آواز اچت کرنا چاہیے دہشت گردی کاؤنٹ شوی دی نو بیا منگا منگلا پارا ہو بیا سے لار پاتی شوا بیا منگ چر تو لار شو سو کو
د پاکستان حکومت لاړه دغه رپورت ته عکس العمل ندی شودل سوی. خو تیر کال دسمبر کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارڼ ویلی وو پاکستان د ټولو لپاره برابرۍ انصاف او وقار ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت خپل 2021 څخه 2026 پورې 15 کلن عمل پلان کې ویلي د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره اداري اصلاحات او د څارنې میکانیزم یې معرفي کړی دی.
په پاکستان کې روان تاوتریخوالي له امله هیواد د کورنۍ او بهرنۍ خطرو سره مخ دی. حکومت غواړي کورنۍ ستونزې د خپلې خوښې تر مخه هوارې کړي، خو د جرنلستانو او بشري حقوقو کارمندانو پر ضد د عملیاتو له امله بهرنۍ فشار هم ډیر دی. تیر کال د متیو لاجان د نیولو پر معامله د یورپی یونین استازی جی ایس پی پلس ته اشاره کړې وه. حکومت ته به دغه ګامونو څخه ډډه کول وي. که چیرې داسې نه وي نو پاکستان ته پر سفارتي او اقتصادي کچه زیان رسېدای شي.
ویکس مانیټر له پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بشري فعالینو پر ضد جعلي تورونه سمدلاسه لرې کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په وړاندې بندیز ختم کړي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
روس چرواکی وای چې د ماسکو په سیمه کې د یوکرين ډرون حمله کې لک تر لگا دوه کسان وجل شوی او اتلس نور ژوبل شوی دي. کرملین ویلی د روس په یو شمیر سیمو کې د یوکرين د ډرون حمله د سولې خبرې اترې اغیزمند کولې شي. په د یوکرين درې کلنې جګړې ختمون لپاره د سعودي عرب سرخار ریاض کې امریکایي چرواکی د یوکرين د وفد سره لیدل کتل کوي. زمنګ سره دا وخت زمنګ همکار سراغ جان نیخ پنیغه راغله دي. سراغ جان سپ تاسو ته سلام شوای په خیره.
مهرباني، سلامونه
سراغ سپ. اول خو به لاړ شو چې کم د ماسکو په یو ریجن یا سیمه کې د ډرون حمله شوې دي. جګړه څومره باندې په ګراوند یا میدان باندې روانه ده او د یوکرين لخوا دا وروستۍ حمله په کوم سیمه کې شوې دي؟ سخت کار کوي چې یو خواته روس هم حمله کوي، خو د یوکرين د ډرون حمله هم د روس په خاوره باندې کیږي.
بالکل، مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دا د روس او د یوکرين د جګړې شروع کېدو وروسته په روس د یوکرين د ټولو نه لویه د ډرون حمله ده. په دې حمله کې تر نوي پورې لس کم سلو پورې ډرون چې دي د ماسکو په سیمه کې لګېدلې دي، او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې لږ تر لږه دوه رویټرز خبري ادارې د دریو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړې دی. تر اتلسو پورې کسان نور زخمیان شوي دي، او نوی پورې ډرون چې دینو د ماسکو په سیمه کې لګېدلې دي. خو د دې نه علاوه روسي چارواکي وایي چې یوکرين قریبا په 300 ډرونز باندې پروس حمله کړی دا چې په کې د سرحدي سیمو نواخلې تر ماسکو پورې علاقه شامل دي. د دې ترڅنګ د یوکرين چارواکو هم ویل دي چې روس د په یوکرين د یو سل او شپږویشت ډرونز حمله کړی دا. په دې کې یو کم اتیا ډرونز چې دي نو د یوکرين ځواکونو راغورځولې دي، او په خارکیف کې چارواکي ویل دي چې یو تن پکې زخمی شوی هم دی. په ماسکو کې د حملې د لاسه د ماسکو په هوایي اډه پروازونه او د ریلو ګاډو تګ راتګ هم ګډوډ شوی و. نو مطبوعات وایي چې دا تر ټولو اوسه پورې په روس باندې د یوکرین د ډرون تر ټولو لویه حمله ده.
سراخت صاحب، را به شو د سولې خبر اترو ته په سعودي عرب کې د سعودي عرب په منګړتوب باندې دا خبرې اترې کیږي. د یوکرین چارواکي هم دي او د امریکای خارجه سیکرټری مارکو روبیو هم په دغه خبرو اترو کې شامل دی. د امریکای د امریکای وفد مشر کوي د دې نسو میدونه لرل کېږي. دا سورې خبرې اترې دي او تر اوسه پورې څه پیشرفت یا پرمختګ پدې کې شوی؟
یو توقع خو پکې دا کېدل چې ګنې یوکرین به د جزوی ډزبندۍ یو تجویز وړاندې کړي چې په دې کې به د میزایلو د اوږدې فاصلې پورې د میزایلو په حملو بندیز او د بلیک سی یا د تور سمندر په سیمه کې د اور بند خبره شامل ده. خو په دې اړه بلا تفصیلات چې کله دا خبرې مذاکرات سرته ورسیږي نو بیا به تفصیلات مخې ته راځي. تر اوسه پورې چې کوم رپورټونه دي نو د یوکرایني چارواکو لخلې ایف پی خبرې ادارې او رویټرز خبرې ادارې ویلي دي چې ګنې هغه دا خبرې اترې د خبرو اترو شروع کېدل مثبت بللې دي، او ویلي چې ګنې خبرې اترې په ښه انداز کې شروع شوی دی. په دې مذاکراتو کې څنګه چې تاسو هم وویل چې د امریکای خارجه وزیر مارکو روبیو او د امریکای د قومي سلامتی مشیر مایک والتس هم ګډون کوي، د امریکای پلاوی نمائندګي کوي. هغه د جدید تر رسیدو نه مخکې د پرواز په محل خبريالانو سره خبرو اترو کې ویل چې په دې موقع په هغه تړون به خبرې اترې نه کیږي چې ترمخې امریکا غواړي چې د یوکرین نایاب او قدرتي وسایلو یا مدنیاتو ته لاسرسي وکړي، او په دې کې د امداد د ځنډیدو په اړه هم خبرې شوې دي. مارکو روبیو ویل چې امید دی چې دغه مسله به هم حل کړي شي، او هغه ویل چې امریکای یوکرین ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو سلسله بیا شروع کړې ده. او ما بل د دین علاوه د سعودي ولیعهد مارکو روبیو سره او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی چې هم په جده کې دي جدا جدا ملاقاتونه هم کړی دي.
سمره ډیر مننه کوم سراغ جان صاحب.
مهرباني
دا د وایس اف امریکا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. په اسرائیل کې سخت دریځو د غزا د راتلونکي لپاره د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د پلان هرکلی کړی دی چې د غزا د 2.3 میلیون فلسطینیانو نه دي نه یې د دې سیمې پرېښودلو غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې د کډوالۍ هڅول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده. فلسطینیانو دا پلان رد کړی دی. لنډا اګسټین د بیت المقدس نه د وایس اف امریکا لپاره ریپورت تیار کړی دی چې تاسو ته زموږ همکار نگین چاولان دی کوي.
د اسرائیل د سختدریزو خې اړخودلی لینډ اف اسرائیل د اتوار یا یکشنبه په ورځ د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د غزې نه د 2.3 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان تاییدولو لپاره په کنیسټ کې په یو ځانګړي غونډه کې سره وکتل. د اسرائیل د مالیه وزیر بیتزلل سموتریچ وایي چې هغه د دفاع وزارت دننه د مهاجرت اداره رامنځته کوي چې فلسطینیان به دې ته هڅوي چې د غزې نه ووځي.
هر شکل چې موږ به یې د مهاجرت هڅولو لپاره لګو د بیا بیا جګړې په پرتله به یې لګښت کم وي. بودجه به یې د دې پلان په وړاندې خنډ نه وي. دا یوازې یو بل پلان نه دی، دا په منځني ختیځ او اسرائیل کې د تاریخي بدلون لپاره یو احتمال دی.
د کنیسټ غړی سیمچا روټمن وای چې دا د ځای پر ځای کولو پلان د هغه پلان په پرتله ډیر حقیقي دی چې په دې ورستیو کې د مصر او عربي لیگ لخوا وړاندې شوی و، کوم چې به فلسطینی ادارې ته اجازه ورکړي چې د امریکا لخوا نومول شوی ترهګری ډلې حماس د بې وسلې کولو پرته د غزې انتظام وچلوي.
خلک وایي چې راځي چې د حماس بیا رغونه وکړو، راځي چې حماس ته ټولې موقع ورکړو چې خپل ځواکونه بیا جوړ کړي. دا څنګه یو حقیقي حل دی؟ دا نه دی، دا خطرناک دی، دا د غزې لپاره خطرناک دی، دا د غزې د اوسیدونکو لپاره خطرناک دی، او دا د دې سیمې د سولې لپاره خطرناک دی.
د لینډ آف اسرائیل ډلې په غونډه کې د ښې اړخو قانون پوهان وایي چې د جنگ ځپلې سیمې نه د کډوالۍ هڅول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده.
موږ پوهیږو چې د جګړې په وخت کې کډوال وي، د افغانستان نه په میلیونو کډوال، د شام له جګړې نه په میلیونو کډوال، او د اوکراین د جګړې نه په میلیونو کډوال. دې ته هیڅ یو قومي تصفیه نه ویل کیږي. اوس ته داسې کډوالو رامنځته کول په قصدي ډول نه شي ترسره کېدی، خو دا برید په ځانګړي ډول د جګړې د نتیجې په توګه
د اسرائیل د روشن خیاله تنظیمونو استازي د دې سره متفق نه دي.
دا د خلکو په خپل خوخه استل نه دي، دا بې ځای کول یا لیکل دي، دا یو جنګي جرم دی او دا غیر اخلاقي دی. که تاسو د خلکو ژوند خراب کړئ او بیا وایي چې دوی غواړي داسې ځای ووځي، نو دا داسې نه ده چې دوی په خپله خوښه ووځي.
د کنیسټ په غونډه کې ډېرو کسانو د اسرائیل نه وغوښتل چې په غزه کې هغه یو یهودي میشت ځایونه بیا جوړ کړي چې په 2015 کال کې هغه وخت خالی شوي وو کله چې اسرائیل په یو اړخیزه توګه د سیمې نه وتلی وو.
د اسرائیل خلک جګړې ته تیار دي، د صدر ټرمپ د غزې د خلکو د کډوالۍ مقفورې پلولو ته تیار دي. په ورته وخت کې د اسرائیل خلک تیار او لیواله دي چې د سیبونیزم هدف پوره کړي چې ټوله غزه د یهودي میشت ځایونو سره آباد کړي.
که څه هم په غزه کې د یهودي میشت ځایونو د بیا رغونې امکان ناشونی ښکاري، ډېر اسرائیلیان متفق دي چې حماس باید د غزې په راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري، او ځینې یې په دې باور دي چې دا یقیني کولو لپاره غوره لاره دا ده چې ډېر فلسطینیان د غزې نه وځي. د لینډا ګریډسټین لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
سلیم شه د لوی خبر پښتونخوا د مو برخه کې درته یو ځل بیا په خیر اغلی وای. پاکستان په ورسو میاشتو کې د ترګر حمله د لاسه سخت متاثر شو دی. هم نن د بلوچستان صوبیا خیبر پښتونخوا ته تونکي مسافر ریلګاډي باندې وسروال بیت شي، په کې بلو وسروالو د ریلګاډي نه د لسکونو کسانو یې رقم کولو دا وکړه. دا 13 ورسوم د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې وسروالو د ترګر عزت ادارې دو پولیس وجري، او په نهم مارچ کورمه کې په نیم پوځي ځواکونو باندې وسروال حمله کې درې عسكر وجل شي او څلور نور ژوبل شي. د پاکستان یو غیر حکومتي سلنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز سوبرز بلاندی خبر کړي رپورت کې ویلي پاکستان کې د 13 فروری په میاشت کې یو کم اتیا وسروال ترګر بدون شي، تر ټولو زیات څلور سلوخ پردونه په خیبر پښتونخوا صوبه کې، او په دویم نمبر په بلوچستان کې دوه ډیر شمله شوې دي. پنجاب کې وبرید هم نه ده شوې. خو د پاکستان مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د کوړه خټک حقانیه مدرسه کې د ځانمرګي حمله ورستو 13 ورځ سخت رد عمل مخته راغلي، ویلي چې په مسلمانانو او دینی علماو باندې حمله کول جهاد نه بلکې ترهګری ده. د پاکستان حکومت د ترهګری په ضد تګلارې ولې د چیلنجونو او ناکامۍ سره مخ ده. د پاکستان مذهبي ګوندونو مشران د ترهګری په اړه په یو وخت کې یو خو په بل وخت کې بدل دریس ولې لري، او آیا د ترهګری په اړه د حکومت قول او فعل د یو بل سره سمون خوري او کنه؟ دا یو شمېر پوښتنې به نن په پروګرام کې د ملمنو نکو. زمونږ سره نن په پروګرام کې برخه اخلي د پیښور نه د ریوا څلنکار اسماعیل خان صاحب، او لږ شېبو کې به زمونږ سره برخه اخلي په پروګرام کې د واشنگټن پوسټ خبريال او څلنکار حق نواز صاحب. خو اول په پروګرام کې یو وړه شانې تماخلو. جو اول اسماعیل خان سے بڑخت اسماعیل صاحب تاسو په پروگرام کې سلم شوای په خیر اغلی
السلام علیکم
ډیر مننه کوم اسماعیل صاحب دا تیرې میاشت تک وکتل شي یا په ورسته ورځو کې په پاکستان کې ترګر حملو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی خاص کر څنګه چې مونږ خبرو کې ویلي بلوچستان او خیبر پختونخوا ډیر متاثر شوی دي نن دغه حمله هم ستاسو مخې ته ده سو وینې د ترګرۍ چې کوم پیښې دي په دې کې زیاتوالی دا سخ کار کوي
او دا خو ډیر زیات واضح خبره ده بلوچستان کې خو ډیر مودین حالات خراب وو زموږ په صوبه کې حالات ډیر زیات خراب وو استاد صدا خبر په خپل ځای سمد چې په دې کې ښکاری چې په دواله راغلي دي او دا غي وجوهات مختلف دي بلوچستان کې بی ال ای یا د بلوچستان چې کوم ګروپونه دي هغه خپل کاروونه ډیر زیات څه واکړي دي بل دا چې بلوچستان کې کوټو ګورې زموږ د پښتونخوا نه حالات زیات بدتر دي او الته کې د میډیا دومره انګریس نشته دی د سوشل میډیا دومره دغه نشته دی دا غي په وجه هغه بهر تر اوځي نه خلک ته خبري کینه اوس اوس د شکاري چې بلوچانو د سوشل میډیا د لارې خپل سدونه خبرول شروع کړي دي نه عمومي یو اندازې لګي چې خوځدار کې یو زیبل د چبریدونه کیږي نه دغه تشهیر کیږي خلکو تر ورو اندازې لګي چې بلوچستان کې حالات خراب دي نو دا خبر ما مخکې کوله چې زمونږ د صبح حالات خو خراب دي خو د بلوچستان حالات ته نه زیات خراب دي خلک خبرې نه زمونږ صبح کې هم دلته کې یو هو ټي ټي پی وا او د ټي ټي پی نه زیات اوس ورپسې حافظ ګل بازار ګروپ چې کوم دی دا غي زیات اوس په راخه او په پیمانه باندې مخکې بدی بیرلی او د میران شاه خوشا کې دلته کې مبریدونه کول شمالی وزیرستان پر خپل کاروایانی مربوط ساتلی اوس هغه هر ځای کې خپل کاروایانی شروع کړی دی خپل سکیل خپل نیٹ ورک سره واخړې دي او بل لړخته چې کم دی نو بیا پکې اوس په تیرې تیرې پکې دایښ هم یو نوی ایلیمنٹ رالو دایښ اوس پورې ډیر زیات لو یا ډیر ورکی پیمانی باندې په کاروایانی کولی چې ته په خبر کې یو ځبل ځبې یا سکھ وښتو یا به چې ته عیسائی وښتو یو غټ بریچ شو دی د شیګانو په امام بارګه باندې په پیښور کې دا غي نغټ چې د دې بیا ورپسې بریدو کړي او دا اوس د دارالعلوم حقانیا بیا ورپسې د نمک کې تاسو کتلو چې په باجوړ کې یو زبل د جمعیت العلماء اسلام خصوصي دی ټارګټ کړي دی دا غي مشران غي ټارګټ کړي دي نو هغه د پته لګي چې د دې وخت کې معاملات ډیر زیات کړي چې شوې دي پیچې دا شوې دي کمپلیکیټډ دی په دغه سنس کې چې اوس صرف ټي ټي پی نه دا دی او کې د افس ګل بازار سره ګروپ شو او یا دایښ شو دا درې اړخیز یو قسم لا نوې دغه را شو شوې دی په پورتوګوا کې
اسماعیل صاحب اوس دا یو خدای چې مخکې ګروپونه مخکې ډیرو خوس نورم سوا شو څنګه چې تاسو مې نه حافظ ګل بازار ډل خو ډیر وخت نه روانه ده خو یو سیس سخت کار کوي چې آیا د تونلارو ډلو یا چې کم ترګر ډلې دي د دې ټاکټکس بدل شې بي دي کنه د حکومت په تګلارې کې په زړو تګلارو یا د حکومت کاونټر چې کم میجرز دي د هغه د مخنیولو لپاره باغې کې کوم خواله نه درغلي کنه ټاکټکس بدل شوی دي کوم طرف ته بیا تاسو وینئ چې کمې ښکاری
نو ټاکټیک خو ضرور لازمان یو خبر ده چې ټاکټیک کې فرق راغلی دی د ژواکونو لپاره دا شی د دې خبرې مخنیوي کول ډیر زیاته ګراني چې چرته کې دا رنګي اچانک بریدو شي درې سلور کسان اول ځانمرګي بریدو شي بیا ورپسې یو غټ بریدو شي کسان ورسره راغلي دا حمله هر وخت هر ځای کې کېدې شي او ټولې حمله د استخباراتو د اطلاعاتو په بنیاټ باندې ناکامه کېدې هم نشي او بل خبره دغه ده چې د حکومت سره دی او کې د کاینټیک کوپریشن یا د چې وته کاینټیک کوپریشن یا آی بی او د دوی د استخباراتو د اطلاعاتو په بنیاټ باندې کوم عملیات دي کې دا غي نتیجې هغه رنګ نه دي چې څنګه حکومت په وخت چا رنګ نتیجې ترلاسه کړي وي بلړه دی بلړه پیمانه باندې لوی پیمانه باندې دی عملیات کوي نشي یو خو خلک ور سرمنو ته تیار نه دي ګوندونه هم پدې باندې تقسیم دي نو غواړي چې داسې عملیات تو شو نه خو داسې زمينه شته چې دومره غټې پیمانه باندې ځکه چې دغه رنګ دا ګوريلا ټاکټکس یا دوه وړ وړ دغه ټولګو په بنیاد باندې ډډلو په بنیاد باندې بریدونه دې د پاره تاسو فوج نشي دغه کوي، ځکه چې فوج ته معلومه نه ده چې کم ځای کې خلک ناست دي یا هلته کې اور باندې لوی پیمانه باندې یو ځای نیولي وي، بلته کې پیمانه لوی دغه باندې عملیاتو کې هلته نه خلک وباسي. دا خو اچانک حملی وشي، بریدونه وشو، د شپې ناوخته بریدونه کېږي، د ماښام نه پس څنګه چې تاسو قتل په بنو کې بریده شو. د هغې ټیکټیک چې کم دی هغه بدل دی، د حکومت چې کم دی وخت ستراتیجي وه د کائنیټیک آپریشن یا ورپسې د آی بی اوز خبره چې کېده هغه نتیجې په لاس نه ورکوي. حکومت دی وخت مشکل په دغه دی وته غټ چې نه صرف په پښتونخوا کې ورته حالات خراب دي، په بلوچستان کې مرته حالات ډېر زیات خراب شوي.
خو اسماعیل صاحب، د خیبر پښتونخوا په هغه سیمو کې چې د افغانستان سره بالکل متصل یا تړلې علاقې دي، دې ځینو کې څومره د حکومت هغه چې کم رټ یا واک ورته وي هغه په ځای دی، آیا ډایرکټ دې ځینو کېږي او کنه د پاکستان حکومت په پورسو ورځو کې چې راکم حالات ډېر خراب شوي دي په بل طرف باندې تورونه پورې کوي؟
یو خبره خو دغه ده چې د حکومت رټ هغه رنګې خو نشته دی چې څنګه رټ پکارو، ځکه چې د پولیس خپل هغه دي لمیټیشن دي، د هغې دغه محدوده دی قویم نشي چې په داسې کم لرې ځینی یا کم ځای کو ته مشکلات دي یا مشکل یا سختې علاقې دي چې هلته کې دي د هغې موومنټ حرکت هلته کې دي نشي کوي. نو هلته کې بیا د دې دومره زیات انګریز د حکومت د سټیټ نشته دی. پخوا خو به دا و چې قوم به او قبیله به نه هغه به د افسیار د قانون تر لاندې یو ټریټوریل یا علاقایي ذمواري به وه، یا بلته کې قبایلي ذمواري به وه، نو د قوم خپل ساتنه پخپله کوي، د خورې ساتنه به هم پخپله کوله، د خپل د علاقې دغه به هم پخپله کوله. او د صورتحال پاتې نه دی، خلکو نه وسله مغستې ده، اوس خلکو ته دی وایي چې تاسو په ځان مو ساتئ، علاقه مو ساتئ، خلکو سره نه وسله شته، نه خلک غواړي، نه دا د ریاست ذمہواري ده. هغې همدغه وایي چې دا ستاسو کار دی، تاسو خپل دغه تصمیم مسئولیت په خپل سره اخیستو، تاسو ترسره کوئ. نو حکومت مختلف مشکلات ورته راپیر کړي، اوس خو په دې باندې حکومت پوه دی چې کوم د قبایلي دغه د پاره اصلاحات شي وو هغې باندې عمل هم ونه شو، غرنګ یو چې عمل ونه شو نو یو نوی ویکیوم پیدا شو چې هلته کې نه انتظامي د حکومت هلته کې دسترست دی، نه چې کوم دی ورسره د امنیتي دسترست دی، هلته کې ریچ ته دی، هلته کې دغشته کنټرول شته دومره، نو نه ورسره دومره وسایل شته دی چې هر ځای ته ځان ور ورسی. نو دغه یو غټه مسله ده. اوس بلوچستان چې څنګه تاسو قتل، بلوچستان یو ډېره لویه غټه صوبه ده، ډېر غټه علاقه لري، زمینی لري، آبادی کمه ده، خزمه ډېره زیاته ده، هلته کې حکومت کوي نشي چې څومره فوج څومره ډیویژن فوج هم مرواچی نشي کوي، چلته کې امنیت راټینګ کې. دغه خبره زموږ د قبایلي سیمه ده، هلته کې دغه زمینی دغه داسې ده چې حکومت کوي نشي چې څومره ډیویژن فوج ورواچی او په هغې باندې امنیت راټینګ کړي. اوس دې کوشش دغه دی چې کم جنوبي اضلاع دي، هلته کې فوج دغه کې خاص کر چې کم اربن ایریاز دي، خارجي علاقې دي، هلته کې فوج دغه ورواچی او ملیشا لګو وزګار کې چې نور ځینو کې خپل کنټرول راواخلي. نو دا د پیس میل دغه دی په وړو وړو دغه باندې دی کوشش کوي چې یو ډېر لویه مسله راټینګ کړي،
مشکل. اسماعیل صاحب، د افغانستان ته کومګو ګورو په پاکستان لخوا پاغي باندې تور لګول کیږي، ٹی ٹی پی په افغانستان کې پاکستان او چاوی محفوظ زینو لري، خو بیا که آی ایس یا داعش ته وکړي چې اخو په خپلم د طالبانو خلاف جنگيږي، افغان طالبانو خلاف، هغه ده کې طالبان د هغوی سټینډ په دې ده کې څه دی، او د پاکستان او بیا په خپله د پاکستان او افغانستان یو قسم د دې په منځ کې هغه اړیکې څومره دا وخت هم د دې ترهګرۍ په وجه باندې چې وروستۍ کمی پیښې کیږي هغه نور هم خرابې شوې؟
اړیکې خو خرابې دي، دې کې خو اړو څه شک شته دی نه. او دا و چې د اشرف غنی چې کله حکومت هغه وخت کې د استخباراتو د انټلیجنس په بنیاد باندې یو کمیټي جوړه وه، هغه به د هغې د پاکستان یو نمائنده به په کابل کې وو، د کابل یو نمائنده به په اسلام آباد کې وو، او ډېر نږدې اړیکې به یې لرلې. تو سره د دې چې په یو بل بدګماني بدتېدې مادي به وه، په یو امریکایانو ته دغه در لاندې یو میکانیزم جوړ شو. او اوس هم خبر همدغه ده چې معلوماتو تبادله کیږي، خو پاغه باندې عمل درآمد نه کیږي. ته افغانستان کې طالبان تور لگی چې داعش پاکستان کې دی او خاص کر بلوچستان کې مستون کې دی وو چې تک موجود دی. پاکستان هم دلته کې چې اوسو کاروای نه کړی دی دا تاسو قتل ته نه مخکې کوم یو کس نیولې شو دا غي بار کې پاکستان په خپل امدا ویلې چې دا شریف الله دی د بلوچستان نه نیولې دی. نو سلک ډیر دا رنګ ما د خوشته دی خو دوړ ملکونو ترمنځ اړیکې دومره زیاتې خرابې دي چې داعش په موضوع باندې هم دی کې خپل کې د استخباراتو سلک ډیر تبادله ویل کیږي چې شته دی. هغه هم دغه سده چې پاغې باندې بدګمانی دومره دی بچ اعتماد دومره دی چې عمل درآمد پې نه کیږي. نو دغه مشکل دی په یو ده کې پاکستان غواړي چې افغانستان د ټي ټي پی په موضوع باندې همکاري وکړي هغه هغې ته نه دي تیار او افغانستان غواړي چې د داعش په موضوع باندې پاکستان سره همکاري وکړي هغې ته پاکستان نه دي تیار.
سمانه ډېر مننه کو اسماعیل خان صاحب زمونږ سره په پروګرام کې دراتلو د خبرو کولو ډېر مننه تاسو. ډېر مننه کو دا اسماعیل خان صاحب د خبرو نه د ډیوا سلنکار په پروګرام کې زمونږ سره د واشنگتن پوسټ خبريال او مشر سلنکار حق نواز صاحب هم راغلي دي. حق نواز صاحب تاسو په خیر راغلي وای سلیم شي.
سلامونه په خیر جوړ تکړه.
وعلیکم السلام. ډېر مننه کو حق نواز صاحب وړاندې دي چې تاسو سره خبره تر شروع کو یو ریپورت هم وړاندې کوو بیا به په دې باندې خبرې کوو د پاکستان په اوسنی چې کوم حالات دي په دې باندې خبرو اترو ترازو. خو پاکستان کې د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دا بیان چې په مسلمانانو دینی عالمانو حمله کول جهاد نه ترهګری ده په سوشل میډیا باندې یو رد عمل لپاره ولې دی او په هان وای چې دا بیان ضروري او مضبوط او صفا بیانیه د خوردینه په منطقه کې مسلکي اختلافات سرګندېږي. په دې اړه باندې یو ریپورت د مردان ندریو خبريال ریاس حسین تیار کړی دی دا اول اوریدونکو ته وړاندې کوو.
په نوخار ضلع اکوړی سیمه کې په جامع حقانیه د ځانمرګي حمله ورسته د لاسنیوي په وخت د جمعیت علماي اسلام مولانا فضل الرحمن پښتني اوچتي کړي چې د بیګنا مسلمانانو ژوند اخستل جهاد نه بلکې ترهګری ده او د یو دینی علم په ضد ټوپک اوچتول ذاتی دشمنی خو کې دي شي خو دې ته جهاد نشي ویلې بلکې خپل ځان لا دوکه ورکول دي.
کهی کوئی ضمیر رہ گیا ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی دستک دی جائے کہ کر کیا رہے.
چرته یو داسې زمير ژوندې پاتې دی چې دروازه ورته وټکول شي دا تاسو څه کوي؟ د خیرانتیا خبره ده حضرت شیخ مولانا حسن جان به شهید کړی شي. زه به خپل استاد ته شهید نه وایم او د هغوی قاتل ته به مجاهد وایم.
شیخ اور اپنے استاد کو شهید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
د مولانا فضل الرحمن دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې تیره اونۍ په حقانیه مدرسه د ځانمرګي حمله په نتیجه کې د مولانا سمیل الحق دوی مولانا حامد الحق سره د نورو و کسانو په جماعت کې وجل شوی وو خو د بریدي مواري چا په خپل غاړه نه واخسته. په هان وایي د ترهګرې په ضد د مولانا بیانیا ډیره صفا او مضبوطه ده خو داسې سرګندېږي چې په منطقه کې د اهل سلب او دیوبندی مسلکونو ترمنځ اختلافات زیات شوي او د مولانا اشاره هغوی طرف ته وي.
نو دا یو میجر بریک تھرو خاصه دا خو دې یو کې دا خموي قصاب شي دی لاقې لپاره بدلون پکې بداسې کې دی چې وس خدا سیز نه صرف دا چې سم مسلکی یو بیک گراوند لري دا یو طرف ته دایښ کې چې هغه افغان طالبان پنهخه کوي بل طرف ته دا لري چې بدایښ کې له حدیث دا قسم خلک شامل دی هغه خلک د افغان طالبانو پنهخه دی په ټارګټ باندې دي.
د بیان وروستو په ټولنیزو رسنو هم یو تود بحث روان دی. خبريال اسماعیل خان د پخوانی ټویټر او وسنی ایکس د لارې وایي د ترهګرې په ضد د مولانا رد عمل ډیر سخت ښکارا او د ویرې نه بغیر دی چې تر اوسه کوم یو سیاسي مشر یې د ویلو همت نه دی کړی. په ظاهره مولانا د هغه جهاد ګرمي احساسوي د کوم چې به هغوی مرستي کولې. د شبیر حسین گیګیانی اډوکیټ پنوم اکاؤنٹ مولانا فضل الرحمن توایي مونږ دا منو چې دا ترهګری دا خو په سلګونو خودکش حملو کې چې زرګونو بی ګنا خلق وجل شوی او ټپیان شوی هغه جهاد او کنا. پروفیسر اسماعیل په تنزیه لهجه کې وایي چې ولس مری نو دا جهاد دی او چې مولوی مری نو دې ته فساد وایي. سرلنې خایي په کال 2023 اگست په 15 نیټه کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومتي واک ترلاسه کړو نو په کابل هوایي ډګر د حمله په نتیجه کې د 14 امریکایي وګړو په شمول 100 کسان وجل شوی او د هغې د مواري داعش یا اسلامي دولت خراسان په خپل غاړه اخستې وا او د حمله حمله پلانون کې محمد شریف الله چې افغان وګړي دی افغانستان سره په پولا بلوچستان څخه گرفتار کړی شوی او امریکا ته سپارل شوی. هم د غرنګا د حقانیا مدرسې د پیښې وروسته په بلوچستان کې هم د جمعیت علماي اسلام غړي په نخښه شوی. سیرون کې وایي دغه اختلافات په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته په ښکاره توګه څرګند شوی.
دی وخت کې دا مسله په افغانستان کې راځي کوم غیر ملکی ځواکونه د منځ نتیلې دي اوس په افغانستان.
اوس په دې باندې خبرات لري کوم سره حق نواز صاحب په پروګرام کې ناشته. حق نواز صاحب تاسو د خبرات لري واوریدلې د دینه وروس راځو تګلارو ته د پاکستان د حکومت او د ارزته خو آیا وخت په وخت باندې لوی عالمانم وجل شوی دی. مولانا حسن جان صاحب نوم یاد کوچ پاغه باندې مکمات راغر حمله شوی او سم الحق مولانا صاحب حمید الحق شو د دین علاوه نورم ډیر جاتی. آیا دا د مولانا صاحب چې کوم ورسته بیان دی دا صرف د هغه وخت او د حالات مطابق ته او کنه دا سخکاری چګینی په تګلارې کې به یو شفت را روان دی بیانیه کې به بدلون راشي حکومت تګلارې به بدل شي ګینی.
ګوره د حکومت تګلارې زمو په خیال باندې په هغه کې خو دا چې سخت بدلون نه ښکاری ماته. البته دغه خلک نن چې مطلب کوم ګورو جماعت اسلامي د هغه سېنټر مشتاق دغه شان مولانا فضل الرحمن دین مخ کې حامد الحق هم په وروحات چې هغه په خپل یو بیان کې سخت خبرې کړې وجه صدا مطلب دغه دي چې دا څنګه چې دا پرون نه یاد نن نه هغه جنگ چې کوم تبا جهاد ویل کېده په افغانستان کې او بیا د هغه اثرات په پاکستان کې ښکارا کېدل نو هغه لازمی خبره ده چې دغه خبرې په خوانه کې دي چې را دغه ورته پوکي مو اخر دغه لمبه وستا کوړه راځي نن د دین حکومت دغه ښکاریږي او بیان حقیقت دی چې ډېر سخت دی او دا نه صرف دغه ډلو ته دی چې موږ ته د مسلک په بنیاد باندې و چې د مسلکی اختلاف دی لکه مولانا سنجان په اړه کې تر اوسه پوری داسې نه ویل کیږي خو کوم خبره چې د هغه وخت نه موږ په نظر کې وي هغه خو د خپل کم باغه وخت چې کوم وسلوال طالبان مداهري دغه خودکش یا ځان مرګي بریدون ته حرام ویل په هغه باندې هغه په نخښه شو دغه شانته کې د بیانې یا د فکر اختلاف دلته کې اوس دې هر طرفې دلې دي چې پتیرو ډیر وختونه کې په وګورو خو خاص کر زبدایم چې کله نه افغانستان طالبانو ته په ولقه کې ورکړې شوې دي یا هغه واقعه خستري نو په هغه وخت کې د داعش سره د طالبانو او بیا خاص کر د افغان طالبانو سره چې کوم مرسته وي نو هغه د دیوبند یا د جمعیت علما اسلام هغه د فضل الرحمن دلته دا ته هغه د سمو الحق دلته خو د دیوبند مکتب فکر خلق چي دي هغه د اخري سره ولاړو په کونړ کې هم وسره جنگي دي داعش پرځت او بیا د داعش شکل هغه مرکزونه یا زینه د منځ ته لیدي نو دا غي اثرات دلته کې په پاکستان کې د داعش تر اوسه پورې چې زه وینم نو د ما په خیال باندې چې کومې قطې پیښې شوې دي اسماعیل خان صاحب هم دنه مخ کې خه تفصیل ورکو په دې خبرو باندې لکه یو غټه پیښه زمو په خیال باندې په 2000 ډیرشتم کې وکړه غلطي کوم نه د اگست په میاشت کې چې د جمعیت علما اسلام په باجوړ کې کومه غونډه وو هغه په کې په نخښه شو دغه شانته کې د 2000 سالیری شیا د 2000 ډیرش کې دویمه پیښه چې کومه شوه نه هغه په دغه باندې شو بیا په بلوچستان کې شو او الته کې په دما په خیال کې د ربیع الاول 12 چې وا دا پیغمبر علیه السلام دا ورځ مت مناسبت سره هغه شو بیا دا غې نمخ کې په پیښور کې شو نو داعش دلته کې چې کوم خلک پنه کوي تر اوسه پورې دا یي جنگ زما په خیال کې په پاکستان کې زګورم نو دا اقلیت سره دی که هغه اهله تشهيري او د قشنت اکثریت سره دی که هغه د مکتب فکر په حواله سره د دیوبند نو دغه سيزونه مخې ته راځي نو په دې ټول تناظر کې چې موږ وګورو نو د مولانا صاحب دا بیان او دا وزن دا په خپل یو رومبه میسج او رومبه پیغام هر خلکو ته دی کوم چې دینه غیر چا پیرا پراتو او تر اوسه پورې خدای خپل د مولانا حمید الحق ته هم چا په سر نه راخستي مخکې خو به چې دای شکر نه غیب واخسته دغه مطلب اوسه پورې سوالونه دغه په ځای پاتې شو او ریاست چې کوم په لټنې وي نو دا هغه نم کوم بیان نه چې بیا د حقانیه مدرسې نه راغلی نو هغه ته هغه هم مطمئنه نو
اوس دې ده چې دا مونږ خبره تر کول خو مخکې با کله چې بازنه ترهګر حمله وشول دي نه بلکې ډېر په ځنو خو خلک په غلي پاتې کېدل یې ریدل به هم کم شفت یا بدلون پکې تاسو نه یو خبره طرف ته تاسو کوم خبره کولی لکه دا ځنی یو خاص مسلک پنهخه کوي آیا چې کوم آی ایس ته هغه بیا سمره نور تھریټ د سٹیټ ته پاره دی
ګوره زما په خیال باندې د موږ د ریاست دغه یو بد قسمتي به تاسو وګورم چې همیشه د لپاره کله که په سواد کې موږ وګورو فضل الله چې کله مدرسه جوړوله او خلکو چندې ورکول نه هغه وخت ریاست ودو ریاست خیال دا و چې دا یو مدرسه جوړی کې او هغه تحریک نفاذ شریعه محمدی چې په هغه وخت کې د مولانا صوفی محمد دا د هغه یو تسلسل دی بیا سواد مطلب خلکو ولي د سواد د ټولو نه غټ چیلنج چاته بیا ریاست ته چې په هغه باندې بیا دومره غټ اپریشن شو چې تقریبا ویل کېږي چې د ویشتو نه وخت ډیر شلکه د سواد ملکان خلک چي دي هغه به کور شو دغه شاند کې دایښ دلته کې ک ریاست ته په دې وخت کې ترټ نه دی لکه څنګه چې تحریک طالبان دی یا دې وخت کې ګلبادر ډله ده یا دې وخت کې تحریک لشکر اسلام ولا دی منګل باغ ولا یا په بلوچستان کې دی نو دا مطلب نه نه چې نن ټیک ته چې ځان لا دلته کې زینه او یو پیره کې کله خپل بنیادونه مضبوط کی دا غینه پس په ریاست ته یو چیلنج وي خو په دې وخت کې زه دا وینم ټیک ته چې سهدا پورې مخنیوي کړې په دې وخت کې ټول توجه چې دا هغه تحریک طالبان طرف ته ده دایښ طرف ته هغه شانېشته او دایښ یو خطر دی د ټولو نه خطرناک خو په پاکستان کې چون کې تر اوسه پورې هغه شان دی پیخي یا هغه شان بریدونه دي کړی نه دي یا د دې هغه شان ته کې مرستې نشته کم چې د تحریک طالبان یا نور داسې د دیوبند مکتب فکر سره ډلې دي د هغه چې کم یو دلته کې اثر دی او د هغه په شامه کم یو سوچ او فکر هغه دلته هغه ته هغه شان ته کې په زیات مقدار ماته نه ښکاری په باجوړ کې ستاسو هغه شان سوچ خلک شته په دې دغه سیمه کې هم شته اکثریت نه خو سهدا پورې دغه شان زی په زی باندې په بلوچستان کې هم شته او په خیبر پختونخوا کې خو لکه دا سینه د څنګه چې طالبان وته هغه تحریک طالبان پاکستان دی او هغه افغان طالبان دی نو ریاست په دې ځای کې زما په حواله سره کې وی شي زنه پوهیږم او ریاست په دې کې د خاموشي چې دا سبب یا دومره لوی زیان او تاوان وشي چې بیا هغه قابو کیږي نه لکه نن چې مطلب دا نه قابو کیږي په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې دا مسلې د دین مخ کې سیاسي توګم حل کې دي شو یا د یو حل مراوته شو خو هغه حل طرف ته ریاست لا نړ یا هغه مر توجه ورنکړي شو کله چې خبره دا لکه د کینسر د دریمو د سلورمه مرحله نه اوزی نو بیا دغه ځای کې د موږ ریاست را پاسیو ناغي بیا نقصان سوي هغه نقصان هم بیا موږ ولیدو عام خلک پکې بیا ډیر زیات پنه خشي
اوس تاسو ویني چې څنګه د خبرو کې تاسو چې کما هغه مین پوینټ یا نقطه و چې لکه غلی پاتې کېدل چې ګینه دی وخت دا کوم خطر نه ده خو آیا دا غلی پاتې کېدل یا کوم ګام نه پورته کول چې کېدې شي و چې دومره خطر نه ده دا په افغانستان کې چې کوم پاکستان تور لګوي چې البته ګینه ټي ټي پی پټ مرکزونه لري د یو بارګیننګ په توګه باندې دا خو یو ډیبیټ د باس پکېږي آیا پاکستان په دې باندې کوم باسونه کیږي چې ګینه د هغوی کاونټر کولو لپاره په دې غلی پاتې کیږي پاکستان
ګوره دا خبره یا شکونه دا خو ښکارا خبرې دی دا د وخت نه کیږي خاص کر د افغانستان کوم وګورو نو په خوا چې کم خلک لکه د حافظ ګلبادر چې نن پاکستان ته یو خطر دی دا پرون یو خطر نه بلکې دا یو ضامن و د سره یو معاهده شروع و چې تر 2014 پورې څومره نړیوال جهادي سازمانونه وډلې وي په شمالي وزیرستان کې نو دا یو قربتوب چې کوم دی هغه هم د حافظ صاحب خو چې کله په 2014 کې عملیات شروع شو او دوی کړه وکړه افغانستان ته نو دا هغه نه پس بیا د خطر زوږ ته په دغه حوالې سره چې یو سوچ وته دا چې په کار دی دویم افغانستان دا یو تور لګی اوس افغانستان په خپل خبرو کې سمره پورې دغه دی حقیقت پدې کې لري لکه څنګه چې په کمرز باندې دا محمد شریف الله دی چې ادی چې د کابل په هوایي ډګر په بریټ کې د لاس لرلو او هغه پاکستان په کوټه کې یا په بلوچستان کې ونیولو امریکای ته په حواله کو زما په خیال د هغه چې کوم ماوین ویان دی الحمدلله فطرت دا هغه طرف نه دا ورکو چې ګوره موږ دا خبره کوو چې داعش په پاکستان کې پټ ځای نه لري دا یو جنگ د پاکستان او د افغانستان د عدم اعتماد دا موږ وکړل چې د دینه مخکې کو حامد کرزی او کو دغه نه مخکې کوم حکومتونو په زو بدغه وخت نه واخلم نو هم زموږ تعلقات د شک په بنیاد باندې وو. په دغه نه پس بیا د اشرف غنی وخت راغلی دی نو خبره نور هم بیا سی وشوې ده. او بیا چې طالبان کله رالی نه دغه اصول میاشتو نه علاوه یا دوه میاشتې یا درې میاشتې یا بیا چې کله هغه معاهده د طالبانو سره خبرې وشوې او هغه اوربند شو نو دغه زه به وایم چې ګنې د 2021 نه واخله تر د 2022 اکتوبر نومبر پورې دغه لس میاشتې کال خوښه دغه هغه هنیمون پیریډو د هغې نه پس چې کوم دی بیا یو وارې د افغان طالبانو د پاکستان نن سبا هغه حالت دی چې زما په خیال د دې نه مخکې حکومتونو سره هم داسې نو سفارتي حوالې سره که موږ وګورو به پوره باندې وخت په وخت باندې خبرې کېږي. دغه د بارګین خبره چې څومره ده نو دغه خبرې خلک کوي خو دغه چونکې څلته کې تاسو ته ماسې وي هغه زه به ورته داسې ویم چې د پاکستان دغه یو سوچ وي چې دا ماته خطر نه دی چونکې داعش دې وخت کې د هغې توجه په افغانستان کې ده او هغې دغه ځای کې د افغانستان نه چې کوم هلته کې د هغې مرکزونه ځای په ځای باندې ځایونه نو هغه وخت کې د افغانستان نه چې کله هغه بې ځایه شو نو په دې وخت کې هغې کوم خطر یا دې وخت کې چې هغې کوم جنګ کوي نو هغه د افغان طالبانو سره کوي نو چونکې د هغې جنګ هغه میدان افغانستان دی خو هغه بصري پاکستان ته راځي او د دغې بصرو مخنیوي څنګه چې د هغې نور خبر دغه نه مخکې د افغانستان او د روس په وخت کې کوم خبره وا یا د هغې نه پس د امریکای په وخت کې خبره وا د هغې مخنیوي هغه وختونه شو نو هغه بصري مطلب نن باقاعده لمبی دي او په هغه لمبو کې څوک سوځي بلوچستان پکې سوځي خیبر پختونخوا پکې سوځي او هر سړی پکې مطلب که څوک پکې پرون خاموش او کچا یو طرف ته مرسته او بل طرف ته دا ټولې خبرې داسې دي تاسو ته ما دغه په دې حوالې سره وکړه ګوره حافظ ګل بادر چې پرون افغانستان کې جنګېدو نو هغه ښه طالب وو پنن مطلب دا دی چې هغه د ریاست سره جنگيږي نو دا شان که داعش دلته کې داسې نه چې پاکستان ته یو خطر نه دی خو که دغه احاطه موږ نه کیږي دلته په پاکستان کې دننه دغه مخنیوي نه کیږي نو دغه به سبا هم دغه یو مشکل جوړ شي او دغه د پاکستان او د افغانستان دلته نقصان دي دواړو هیوادونو ته لومبی وي او بیا د غونډې منطقې ته به هم وي.
ښه حق مناسب اوس دې کې راځو چې لکه افغان طالبان دي دا هغه کورونه په پاکستان کې او په پاکستان تور لګیدو چې دوی له پټ ځایونو ورکړي دي پناه ورکړي دا سمره وخت پورې چې امریکا په افغانستان کې وا هلته یو جمهوریت حکومت په پاکستان باندې تورونه لګیدل اوس هغه په واکه راغلي دي دغه حالات نورم بدل شول نو چې دوی یو بل ته دومره نږدې مو هغه مل دي چې د پاکستان او د افغان طالبانو په منځ کې هغه فاصله سیواکړلې او هغه فاصله د کمیدو چاته داسې سو وخت نه کاریږي دا به ختم شو یو بل سره بدوي کینی
اکرام صاحب خبره داسې ده چې دې به غوښته دوا اړه خو خیمه یو اړه خدغه دی چې افغان طالبان باندې د چاپ لګیدل او چرته د پاکستان خلک دي او په هغه افغانان چې اوټک استعمالي د پنجاب فوج یا د پنجاب خلک دي یو خو هغه سیز هغه چاپ لر کولو لپاره هم افغان طالبانو لاول سر کې دا هڅه کولې چې د پاکستان نه ځان ډډې تکی ځکه چې څنګه دا سپټي خبرې نه دي د طالبانو په خوانی چې کوم مشر وغه په بلوچستان کې په نخښه شو اختر منصور دغه شان د سراج حقانی چې مشر ورو ډاکټر ناصر الدین هغه په اسلام آباد کې په نخښه شو خیر بهرحال دغه یو موضوع خدا دې سره سره دویم موضوع دغه دا چې هغه دا کم وسلوال چې په پاکستان کې دی دا تقریبا 13 لسو کالو ده دا اشرف غنی د وختونو د کرځي د وختونو کم تک را تک یا ال تکي کورن بساتل دلته کې عملیات کول دغه هم یو داسې ستونزه ده چې افغان طالبانو له هم دغه باندې په دیو جنور دي چې یو خاک فرض کړ دی پر ضد باندې هلته کې عملیات کوي افغان طالبان نغې یو شمیر مسلو سره مخ دي نو یو خدای خلک د دین اتلی شي داعش طرف ته داعش خراسان یو ډله د دغه مشکلات کړه 2000 دی که سلور زره دی که شپږ زره دی که دغه خلک وسلوال چې تربیل دا وسلا په هر څه پوه دي نو د افغانستان لپاره یو ستونزه جوړوي دې سره سره دویم په طالبانو کې دننه هم داسې خلک شته چې هغه دغه یو سوچ او دغه فشار په خپل مشرانو باندې اچي چې راکتا سو مطلب په افغانستان کې یو اسلامي نظام د ټوپک په زور راوستي شي نو پاکستان کې اولی تاسو دغه خلک چې هغه وته مجاهدین وي دا منې کوي نو دغه کوم مشکلات داسې دي چې د هل افغان طالبانو سره هم نشته ټیک تر پاکستان چې کوم خبره ده خود پاکستان ما خود تاسو ویجه اغي او دا اندازي د دغه نمخ کې وي کدي سره سره د هند سره تعلقات یا افغان طالبان د پاکستان د نن دغه یو فوج هم مجر افغان طالبان راشنو زمونږ د پونه به محدود شي بل دا چې اغي تعلقات چا سره ساتي اړیکې ساتي د پاکستان د لارې وي هغه څه هم نشوا افغانستان کوشش ته کوي چې د ایران سره اړیکې ساتي کده روس سره ساتي کده چین سره کده هند سره نو دغه دوه درې مسلې داسې دي چې د دې په وجه باندې د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ هغه کوم خلکو چې یو تمه وه دلته په اسلام آباد کې هغه هغه شان حاصل نه شوه. د دې خبرې ذکر ارواخات رستم شاه مومن سره یو مرکه کې مونږ خبرې کولې نو هغه دا ویلي چې په 2018 کې چې څلور کاله دې نه مخکې چې طالبان په واک کې راځي چې افغانستان کې طالبان په دې پیر په واک کې رااله د پاکستان سره داغي تعلقات هغه شاد نه وي نه به دې اثر هغه هغه مروي. دغه خبره مولانا سنو الحق هم کړې وه یو مرکه کې ما سره په خپل باندې دا خبره داسې وي د دې لپاره دلته به کېدی شي دغه تیاری نو یا دلته کې به دغه سوچ و چې څنګه په لومړي سر کې حکومت جوړېدو تاسو وکتل د استخباراتو مشر او په هغه وخت کې د پېښور کور کمانډر جنرل فیض حمید هغه کابل تلاله لو یو داسې تاثر ورکړ چې ګني بدلته نه چې کوم خلک بروان چې بس کابل منګ فتح کو او کابل زمنګ پلاس کراغه خدا شنو افغانستان کې ګوره کابل کې حکومت راوستل ځان له خبره ده او افغانان الته کې چې کوم دي هغه څه واړي د هغې مزاج سره چې په کابل پایتخت باندې څوکم کینی نه هغه د خپل ولس هغه سوچ ته او هغه رائے ته به هم ګوري ځکه د غرای خلاف هغې زی دغه د هغې خلاف کیږي او دغه موږ وکتل په شلو کالو کې چې افغانستان کې دغه سلويختو هیوادونو پر ضد باندې طالبانو مبارزه کوله وسله والا نو هغه سره د ولس مرسته نه وه نو زما په خیال چې یو ورځ هم دا نه شو چلی دي دا ټولې خبرې داسې مشکلات دي چې د هغې په وجه باندې خو دا څنګه د جګړې خبره بس ځکه چې اون خطا او مخې ته دیوال دي سکیږي نه دې مسلې حل شته سفارتي لا رښتیا سیاسي لا رښتیا. اسماعیل خان صاحب یو خبر وکړ چې په تیرو حکومتونو کې به یو کمیټي بوه موږ دا څو جرګه بوه دا یې کې بدل تنه افتاب عمر خان شیرپوغو پکې اسپندیار خان بوه دغه شان محمود خان چکزی بوه نو نن هم مطلب داسې سیاسي خلک شته مولانا فضل الرحمن شته یا داسې یو شمېر چې یو جرګه څنګه مخکې جوړوه چې څه مسلې به هغې مخکې وړلې یو مشترکه غونډې وکې دي دغه شان دغه ولې اوس نه کېږي خو هغه وخت کې ښکاره داسې و چې څوک امریکا دلته ناشته و نو د هغې پکې اثر و نو اوس دغه سیزونه نشته خو بهرحال لاره داسې نه ده چې بالکل بنده ده لاره مطلب پکې وتلی شي حل یې راوستلی شي خو که چېرې دواړو طرفو ته اخلاص وي.
سمره ډېر مننه کو حق نواز صاحب په پروګرام کې د راتلو ډېر په تفصیل سره د خبرو اترو کولو ساس ډېره مننه. دا حق نواز صاحب د واشنگتن پوسټ خبریال او سینیئر سلنکار موږ سره اوسئ.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واردی دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه واچ پکې مونږه په پاکستان کې د زیات شوو ترکر حملو او د دې پښا وجوهات او د پاکستان د حکومت په بیانیا او تګلار باندې خبرې اترې کولې. په پاکستان کې په روسي ورځو کې د ترکر حملې لانو روسي واشه ودي خو پاکستان ته یو شمیر خطرونه رامخته دي نه صرف په خبر پښتونخوا کې بلکې په بلوچستان کې هم. نن په بلوچستان کې په ریل ګاډ باندې حمله شوې کم چې د بلوچستان نه د خبر پښتونخوا سر خار په خبرته را روان وو او په هغه کې تر اوسه پورې یو شمېر پلسکونو کسان هغه بلوچي افغانوي چې هغه یې خپل ورته کې اخیستلی دي. په خبر پښتونخوا کې هم تر اوسه پورې کوګورو یو خاطه د داعش لخوا هم وخت وخت باندې ځینې حملې کېږي خو پاکستان ته حافظ ګلبادر ډله او تحریک طالبان پاکستان یو لوی چیلنجونه جوړ شوی دي. هم په دې باندې زمونږ د لویا خبر پښتونخوا د خبرونه سرته رسیدي. زه محمد اکرام ستاسو نه اجازه تخلم. الله پامان.